احمدی صاحب مننه سلامات د ازادي رډو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې به وړاندې واوري چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان یو پلاوی له پاکستاني پوځي چارواکو سره خبرې کوي. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه تر خبرونو وروسته نور ګڼ مطالب لرو. هند افغان پوځ ته څلور هلیکوپټر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ په وینا په جرم ولسوالۍ کې بهرني ترهګر وژل شوی او واشنگتن پر یو شمېر روسانو او روسي کمپنیو بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هند لخوا افغان پوسټ ورکول کیدونکو څلور چرخي الوتکې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزناکې ګڼي. په پام کې د پنځشتې راتلونکو کې هندوستان دغه څلور ام آی څلور ویشت ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
دا مې څلور ویشت هلیکوپټرونه چې تروریزم په مقابل کې ډیر اهمیت په دې خاطر لري چې دا د افغانستان په جغرافیا کې ډیر مساحت هلیکوپټرونه دي او دا مهمه ده چې موږ تر راکې چې موږ د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیت لوړ وکړو.
هند تر دې مخکې هم له افغانستان سره د پوځي برخې ترڅنګ په اقتصادي ډګر کې یو لړ مهمې همکاري کړې دي. د 2018 کال له جون میاشتې راهیسې افغانستان له هند سره د هوایي دهلیز یا کوریډور له لارې تجارت هم کوي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ په نامنو سیمو کې پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات ختم کړي دي. دغه ولایت امنیت قمندان وایي دغه پوځي عملیات یو لس ورځې مخکې پیل شوي وو او پرون جمعه پای ته ورسېدل. مل پاسوال عبدالخالق اقصای ازادي راډیو ته وویل
دښمن ته په هغو ساحو کې چې تحرکات یې لرل ضربې ورکول سوي دي، مهم قمندانان یې وژل سوي دي. دښمن به بیا تر ډیره وخته د سمې همغږۍ توان ونه لري.
د بدخشان امنیت قمندان وایي په جرم ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت اتوس بخالف وسلوال وژل شوي چې د دوی یو مهم قمندان مصطفی هم پکې شامل دی چې په اصل کې د چین تبع و. د په وینا په دغو عملیاتو کې د تاجکستان یو وګړی هم وژل شوی. دغه راست یولس نور وسلوال ټپیان شوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څرخ ولسوالۍ کې دیرش تړلې ښوونځي نن بیرته پرانیسي. د قومي مخورو او دیني عالمانو یوه ډله د ولایت له مرکزه له دغو وسلوالو سره د خبرو لپاره څرخ ولسوالۍ ته تللې ده. د لوګر د والي ویان سلیم صالح تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
پام چې په ورځ باندې کمی مشران او علماو د وسلوال مخالفینو سره د نتیجې ته رسیدلي وو او ورته وعده کړې چې ان شاء الله موږ ښوونځي خلاصو او سر د شنبې ورځ نه نو موږ هیله من ان شاء الله شنبې ورځ به لوګر ښوونځي خلاص.
د دولت وسلوالو مخالفانو په سر خلصوالي کې دغه ښوونځي تیره یک شنبه وروسته له هغې وتړل چې په سیمه کې د ولایتي ادارې په خبره د دغو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول. د لوګر د والي ویاند وایي په څرخ کې د دغو ښوونځیو له تړل کېدو سره یولس زره پنځه سوه شپېته زده کوونکي چې په هغوی کې نجونې هم شاملې دي له زده کړو بې برخې شوي دي. د پاکستان د تلویزیوني شبکې جیو مشر وایي د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خپرونې بندې کړای شوي دي. نیویارک ټایمز او د رسنیو د سار ادارو د میر ابراهیم رحمان په حواله راپور ورکړی چې پرونی ویلی وو د پاکستان په 80% برخو کې د جیو تلویزیون خپرونې بند دي. که څه هم انتقاد کوونکو داسې ګنګوسی خبرې کړي چې د پاکستان پوځ د جیو تلویزیون خپرونې بندې کړي، خو دغه تلویزیون چارواکو په عامه د پاکستان د پوځ مشران نه دي تورن کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان دفاع وزارت په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د ورځپاڼې په حواله د جو تلویزیون په وړاندې دغه اقدام دا پیغام ورکوي چې د پاکستان جنرالان د عمومي انتخاباتو په درشل کې انتقادي راپورونه نشي زغملی. د اسرائیل د پوځیانو پر ډزو لږ تر لږه اووه تنه فلسطینیان پرون ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. فلسطینی چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو شپاړس کلن هلک شامل دی. فلسطینی خبریالان د ښځو او ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وای چې شاوخوا 1.5 سل کسه پرابری مرمیو ټپین شوي او ګڼ شمېر نور اوښکې بهونکي ګاز ژوبل کړي دي. د چارواکو په وینا د مارچ له 1.5 را پدېخوا د اسرائیل پر پوله د شخړو له امله 1.5 فلسطینیان وژل شوي او تر 2.5 زره زیات ټپین شوي دي. فلسطینی مظاهره کوونکي چې اټکل کې چې شمېر 20 زرو ته رسېږي د پولي پورې غاړه پر اسرائیلي پوځیانو پر ډبرو وارونه کوي. تر اوسه یې په زرګونو ټایرونه سوځولي چې پر لوګي د اسرائیلي پوځیانو د دید مخه ونیسي او پوځیانو خبرداری ورکړی که څوک له پولې ور واوښتل ډزې به پرې وکړي. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې هغه سیمې باید بیرته دوی ته وسپارل شي چې اسرائیل لاندې کړي دي. او روسي خبر دا ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر ځینو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا او روسي بندیزونه وغندل. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه د روسي پر ولسو مهمو چارواکو و نفوذ لرونکو کسانو او ځینې روسي شرکتونو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. هغه کسان چې دغه بندیزونه ور باندې لګول شوي په امریکا کې شتمنی کنګل کیشي او امریکا یاد باور سره له معاملې منع کیشي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه غندلي او غیر قانوني بللې دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې او ریال پته اف ام د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې. د افغانستان د ادعا چې د پاکستان له لوري د افغانستان خوا پر توغندوی وشتل کیږي د اسلام آباد د نننی بحث موضوع ده. دا مسله پرون کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر پر مهال هم وڅېړل شو.
د همغږي کمپلیکونه چې نظامی برخې کار کوي د هغوی رسوي هم تعقیبوو، ولې په ټوله کې پاکستان ته مولاندیز سا چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي. عواقب به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره خورا خطرناک وي.
نړیوالو چاپي خپرونو ته هم نړیوالو چاپي خپرونو هم کابل ته د شاهد خاقانه بسی سفر چیړلی. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د واده او د شوزو د حقونو په برخه کې د یو شمیر نویو قوانینو له توشي خبرو.
ورا مهم قوانین دي خو یو فایل ده چې یو د زیات کورنۍ له دې قانون استفاده کوي خپل ګټه چې دغه دود او دستور سره په کمپنۍ وکړي.
د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې مو د نابینایانو له ژوند خبرو.
ما په خپل تکلې دي چې دا مالګه ده دا بوره ده دغه سي به مې دګي کې چولې يم ګل چې مين زم به مې زوي نارې کوم چې راشه زوي به راخې چې مور دا سپین دي دا رنگ دي.
د افغانستان د دفاع وزارت پلاوی باید نن په اسلام آباد کې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د افغانستان پر ختیځو ولسوالیو د راکټي حملو پر لانجه خبرې وکړي. پر دغه موضوع په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو او د پاکستان د سر ریاسم ترمنځ هم پرون خبرې شوې دي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع وزارت ورغلي هیئت د نورو مسایلو ترڅنګ پر ډیورند کرښه د پاکستاني پوځیانو د سرغړونو د بندیدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند وایي دغه هیئت په خپل سفر کې له پاکستاني لوري غوښتي پر دغه کرښه دي داسې اقدامات نه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیاتوي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال برید جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغان هیئت مذاکرې به نن هم روانې وي.
د ملي دفاع وزارت هیئت چې پاکستان ته لوري دی د دوی هغه مسائل په اولویت کې د سی باید په فرضي کرخې کې سزینې تخطیګانې د پاکستان له طرفه نه اجرا کیږي دا باید وترل سي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې خپل قطعاتو ته احضارات ورکړی ده دوی باید دغه سي اشخر رومانس نه کیسی خدای نه خاصه د افغانستان او د پاکستان د نظامیانو په منځ کې مشکلات رامنځته شي.
د افغانستان د دفاع وزارت د هیئت مشري د دغه وزارت د اپراسیون رئیس برید جنرال نجیب الله علیزی کوي چې د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په تیرو کلونو کې هم د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د راکټي حملو موضوع توده وه. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې ډیورند کرښه ته څیرمه یې افغان ځواکونو ته د بلمثل اقدام امر کړی دی. د کونړ د والی وین عبدالغنی مصمم د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له خاورې 600 توغندي ویشتل سوي دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان جټ الوتکو تیره چهار شنبه په دنګم ولسوالۍ کې څلور بمونه اچولي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د جمعې په ورځ دا راپورونه بې بنسټه تورونه بللي دي. افغان پوځي چارواکو د افغانستان قلمرو ته د پاکستان د جټ الوتکو داخلېدل د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری بللی دی. افغان حکومت وی دا مسئله د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ورسره مله هیئت سره د افغان حکومت د مشرانو په پرونی بحثونو کې هم شامل و. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان لومړی وزیر او سرت لاوي سره پر دې مسله باندې خبرې وکړې. هغوی ته هم په وضاحت سره وویل چې که واقعا غواړي چې له افغانستان سره یې اړیکې بهتري شي، دغه ډول فعالیتونه باید سمدستي ودروي، ځکه دا فعالیتونه له وړاندې څخه خرابې اړیکې تنګلی کوي او مرسته نه کوي. موږ به له هغوی سره پر دې مسله باندې د ډیپلوماتیکو شنلو له ادرس څخه نور هم کار کوو. د همغږۍ کم ګروپونه چې نظامي برخه کې کار کوي د هغوی له ادرسه هم تعقیبوو، ولې په ټوله کې پاکستان ته مو وړاندیز شوه چې دا مسله ژر تر ژره حل کړي. عواقب به یې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره خورا خطرناک.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ترمنځ په پرونی بحثونو کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان د نهایي کېدو لپاره پر اوو مادو موافقه وسوه. په دغو مادو کې له پاکستان غوښتل سوي د افغانانو په رهبري او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړه هیوادونه د جنګیالیو او نورو هغو عناصرو په وړاندې چې دواړو هیوادونو ته امنیتي ګواښ پېښوي اغیزناک اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په سلاشتریه 15 خبري شي. فرات ته مخه کوو. له فرات څخه د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت دغه اوس په ټلیفون را سره ده. فطرت صاحب، پرون مو داسې راپور درلود چې په فرات کې یو شمېر کسان راټول شوي دي او په حکومت او وسلوالو مخالفانو ژغ کوي چې دوی باید سوله وکړي. څرنګه دغه اعتراض ادامه لري او څرنګه روان دی؟
بله، د دولت په ځوال مخالفانه هم ده چې دولت دې ځان وانهري لږې د خپل حساب او دې د خپل په خاطر چې کومې درځې ته دوام ورکړي. لکه چې کله هم دې پر موږ خبرې وکړي چې دې وایي چې دې یو بل پلاو هم ته چې دې او سوال طالبان ته خبرې وکړي دې طرف ته هم ځوانان یو هدلې پایان کې هم ده چې دولت سره به هم دې خبرې وکړي.
بله،
دوی وایي چې اساسي خبردار دي چې د دې کې چې راهم یو د دې نام ولایتي نکړي لمن غندې ورمن څنګه هم دي اساسي خبردار چې د دې ځوانانو ولې چې دي او د دې ځوانانو ولې چې دي دا د دې څخه په ګټه او په استای کې ورې دي دا د تاسو نه څنګه د عمل لري خیمال ته ولاړ دا او دې کې څنګه چې څه دې چې د راهم لري دا
فطرت صاحب، په دغه خیمه کې چې د خلکو پرلت وهلی تقریبا څومره کسان راغونډ شوي؟
دا کار کړی وایي چې دا کار به تر هغه پورې دوام وکړي چې د نورو ولایتونو کې نتیجې په دې وایي چې افغانستان په کچې باندې او یا دلته د دولت سوال مخالفان دي چې یو څراغ یا د سولې لپاره دې ځای غواړي. سیبر صاحب، یو بله خبره چې غواړم یادونه وکړم، دا دغه د سولې د رسم پر اساس یو عملیات چې ټاکل شوی په فراه ولایت کې لوی پوځي عملیات پیل شوي. تیره ورځ موږ د دې څخه خبرې وکړې چې د روزا عملیات لږې شي، نو کله یې خلک د ټولو غوښتنې کې د بل خواته
په گاونډي هلمند کې په مرکز کې په لشکرګاه کې چې کوم کسانو پر لټ وهلې دی، هلته میرمنې هم شته. د فرا په اعتراض کې څنګه شوزو برخه اخیسته؟ احمد شاه فطرت مننه له فرا څخه د ازادي راډیو خبريال و چې هلته د پارلات پاړه تاسو ته معلومات درکول.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان عدلی وزارت وایي د واده د مراسمو او د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع قوانین توشي شوي او نافذ دي. د دغه وزارت ویان امان ریاضت وایي چې دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح شوي دي. وبخښي، د دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح کړل او د دغو قوانینو په پلي کېدو به د په وینا په ودونو کې د ترنو لګښتونو او د ښځو او ماشومانو د زورولو مخه ونیول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د واده د مراسمو د قانون عمده موضوعګانې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو، زیات جهیز او زیات ولور د اخیستو او د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع د قانون مهمې موضوعګانې په دفترونو، د کار په ځایونو، واټونو او داسې نورو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې موضوعګانې دي. د دغه وزارت ویان امان ریاضت د پنځشنبې په ورځ دواړه قوانین خبریالانو ته تشریح او ویل یاد قوانین توشیح او نافذ دي.
اهداف اساسی قانون مراسم عروسی از
دو واده د مراسمو د قانون اساسی هدفونه د اسلام د سپیشلی دین د خلاف دودونو لمنځه وړل، د غوره دودونو درناوی، د زیاتو لګښتونو او اخلاقی سرغړونو مخنیوي او ټولو خلکو ته د سالم کورنۍ جوړول دي.
خاغلی ریاضت وویل د ودونو د مراسمو قانون سلور فصله او 15 ماده لري. دوبویل د خزو چارو، کار او ټولنیزو چارو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو او خاروالۍ کولای شي چې د هغو هلکانو او نجونو چې مالی توان نه لري ودونه د دوی او د دوی د کورنۍ په موافقه د دولت او خیریه مؤسسو په لګښت په دستجمعي ډول ترسره کړي. د عدلی وزارت ویان د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع د قانون په اړه وویل دغه قانون درې فصله او 29 ماده لري او د هیواد اتباعی په مراتبولو مکلف دي. د وبل سرغړونکو ته په لومړی پړاو کې توصیه، بیا نقدي جریمه او په دریم پړاو کې د حفظ جزا په پام کې نیول شوې ده. د واده د مراسمو درانه لګښتونه او د ښځو او ماشومانو زورول په افغانستان کې یو لوی ستونزه ګڼل شوې او اکثر ځوانانو، کورنیو او ښځو ترې شکایتونه کړي دي. د عدلی وزارت ویاند د ودونو د مراسمو د قانون د شلمې مادې له مخې وویل د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع په خاطر به د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شي. همداشان به په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې پر ضد د مبارزې کمیټې هم جوړ شي. سربیره پر دې د ودونو د مراسمو په قانون کې راغلی چې هغه هلکان او نجونې او د دوی کورنۍ چې د واده په شرایطو برابرې وي او د واده کولو هیله ولري د اطلاعاتو او فرهنګ، کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو او یا د مربوطو ښاروالیو ته مراجعه وکړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د عدلی د وزارت دغه اقدام ستایي، خو وایي چې د دغو قوانینو پلي کېدل به د ښارونو په پرتله په لیرې پرتو سیمو کې زیات وخت ونیسي.
خورا مهم قوانین دي، خو یو پیل ده چې یو څه زیات کورنۍ له همدې قانونه استفاده کوي خپله ګټه چې دغه دودو دستور سره خدای پاماني وکړي. مګر په ارتباط د زورولو د ښځو دا هم مهم دی زپدی اقیدم چې معینه فیصدی خو په لوی خرو کې بلیکیږي مګر د ملک په کچه بلیکیدل لک سخت نه ان بیا پانګه دی دود دستور درنه ده.
خغلی رنجبر وای دغه قوانینو د بلیکولو لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ضروری دي چې د حکومت اړوند ارګانونه باید د خپل مربوطو ادارو للارې په ټول هیواد کې پلی کړي. د عدلیې وزارت وای په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تدابیر نیولی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی چې نن به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی پرون لاړه او پرون هم خبرې کړې دي. بل لور ته پرون د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته راغی. د شاغلی عباسي د دغه سفر په اړه نړیوالو چاپي خپرونو یو شمېر مطالب خپره کړي دي. په دې اړه به تفصیل د صفي الله ستانکزي په دې کتنه کې واوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله چاپ کړې چې عنوان یې دی د پاکستان صدر اعظم د کړکیچ د کمښت لپاره افغانستان ته راغلی. د ارګمانۍ لخوا په هغه بیان کې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تر لیدنې وروسته خبره شوه راغلی چې دواړه لوریو له تروریزم سره په مبارزې د افغانانو په مشرۍ د سولې په خبرو په سرحدي سیمو کې په تاوتریخوالیو بحث وکړ. همدارس د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لوړاندیز هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. د واشنگتن پوسټ مقاله کې لولو چې پاکستان د کابل او واشنگتن له لوري تر فشار لاندې دی څو په خپله خاوره کې د تروریستانو پټنځایونه بند کړي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وړمه ورځ شاهد خاقان عباسي کابل ته ترتلو مخکې ادعا وکړه چې په پاکستان کې ورانکار ډلې په افغانستان کې میشتې دي. هغه ادعا چې افغان چارواکو په کلکه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې افغانستان ته د پناه غوښتونکو د ورستنېدو په اړه او مقاله لیکلی. د دې ورسپانې په تازه مقاله کې راغلی ان ځینې افغانان چې خپل هیواد لیدلی هم نه دی او پاکستان کې را لوی شوی افغانستان ته استول کیږي. لاس انجلس ټایمز د رحمت پنوم دی او افغان کډوال کې سره اخیستې چې په دې ورستیو کې د ترکیه چارواکو افغانستان ته استولې ده. په مقاله کې راغلی چې رحمت یې لمړی پاکستان ته واسطه او خو چې پاکستان ونه مانه افغانستان ته ولیږي. د ناروی د پناه غوښتونکو دی وی تازه نظر پوښتنې په اساس له هر لس افغان پناه غوښتونکو چې خپل هیواد لیږل کیږي و تنه برته د تاوتریخوالیو په سبب افغانستان پریګدی. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې په 2018 کال کې څه باندې 3500 افغانان وژل شوی او 1000 نور ټپیان دي چې د چاري افغانستان ته د پناه غوښتونکو د برته ورتګ مسأله لکه نور هم د اندېخنې وړ ګرځولې ده. په 2018 کال کې د افغان حکومت او اروپאי ټولنې ترمنځ تړون لاسلیک شو چې لمخې په اروپا کې رد کیدونکو افغانان یا په لخواخه یا په زور خپل هیواد ته استول کیږي.
یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیه کې پر څه باندې شلو کسانو او ځینو کمپنیو مالی او نور بندیزونه ولګول. دغه کسان د روسیې په سیاسي او تجارتي ډګر کې مهم ګڼل کیږي چې ګمان کیږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تفصیل صالح محمد صالح.
د روسیې پر ولسو مهمو چارواکو وو نفوذ لرونکو کسانو او ځینو روسی شرکتونو دغه بندیزونه پرون جمعه اعلان سول. ویل کیږي دغه کسان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري چې د امریکا د خزانې وزارت ورباندې دغه مالی او نور بندیزونه لګوي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د روسیې تر ټولو شتمن او د تجارت په برخه کې وتلي اشخاص شامل دي، لکه د اوسپنې تجار اولیګ دیریپاسکا، د طبیعي ګازو د دولتي انحصاري شرکت گازپروم اجرایه مدیر الکس میلر او د المونیمو پانګوال ویکتور ویکسلبرګ. په لیست کې د کیریل شمالوف نوم هم شامل دی چې د امریکا د خزانه وزارت وایي د پوتین له کشرې لور سره په 2013 میلادي کال کې واده کړی. د امریکا د خزانه وزیر سټیف نوچن په ویلامه کې ویلي د روسیې حکومت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ناوړه کړنو بوخت دی، لکه د کریمیا اشغال او د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهل، په موادو او وسلو د اسد د رژیم اکمالول چې دغه رژیم پر خپلو ملکیانو بمباري کوي، غربي دیموکراسي ته ضربه ورکول او دورانکارانه انټرنیټي غلاو فعالیتونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه وغندل او غیر قانوني یې وبلل. د نامشخصو ځوابي اقداماتو ژمنه یې هم کړې ده. بلخوا انټرفاکس اژانس په امریکا کې د روسیې د سفارت په حواله راپور ورکړی چې دا بندیزونه اشتباه بللی دي. د روسیې د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف چې د بندیزونو په لیست کې د ده نوم هم شامل دی، پرون رسنیو ته وویل دا ډول بندیزونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ تماسونه ختم نه کړي.
یا په سشا بوال بوال تام
نه زه څوري د امریکا متحده ایالاتونو ته تللې يم د دې په پام سره چې دوی ځینې بندیزونه لګولي معنی دا نه ده چې موږ به له دوی سره تعامل نه لرو نور هیوادونه هم ست چې موږ ور سره تعامل کولای سو او دغه ستونزې په مرسته حلولای سو په دولتي کسانو کې چې دغه بندیزونه ور باندې لګول سوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خوانی باډی ګارد یا ساتونکی ویکتور زولوتوف د پوتین د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیف او د روسیې داخله وزیر ولادیمیر کولوکوتسیف شامل دي دغه بندیزونه پر ځینو کمپنیو هم لګول سوي چې په هغو کې د روسیې د وسلو صادرونکي دولتي شرکت روسو بورونی اکسپورت هم شامل دي په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سیندرز پرون په واشنگټن کې یوه کانفرنس ته وویل امریکا تل له روسیې سره ښې اړیکې غوښتي خو دا د روسیې په اقداماتو پورې اړه لري دا وایي لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ ویلي د روسیې سره ښې اړیکې غواړي خو دا د روسانو په ځینو اقداماتو پورې تړلې موضوع ده په عین حال کې هغسې چې ګورو ولسمشر هڅه کړې د روسیې په وړاندې خپل جدیت ته ادامه ورکړي هغه کسان چې دغه بندیزونه ورباندې لګول سوي په امریکا کې شتمني کنګل کیږي او امریکایي اتباع ورسره له معاملې منع کیږي دا تازه بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې سوي دغه اړیکې وروسته له هغې لاپسې خراب سوي چې تیره میاشت په بریتانیا کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړی سول بریتانیا او امریکا وایي د دوی په مسمومولو کې مسکو لاس لري خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په اروپا کې چې رونې د الوتکو پروازونه ګډوډ شول د اروپای ټولنې د هیوادو ترمنځ هر ورځ په لسکونو زره الوتنې کیږي تفصیل د اسمت څاروان پورا پورک
تیرې اونۍ د اروپایي هیوادونو نیمایي الوتکې د هوایي ترافیک په کنټرول سیستم کې د تخنیکي ستونزې له کبله وانه لوتلی شوې چې له کبله یې په زرګونو مسافر سرګردانه شول د اروپایي اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره له یورو کنټرول سیستم څخه کار اخیستل کیږي خو په دې سیستم کې تخنیکي نیمګړتیا سبب شو چې نیمایي الوتکې د سه شنبې په ورځ یعنې د اپریل په څلورمه له ځایه ونه خوځي له دې سیستم څخه شمالي افریقا او منځني ختیځ د تلونکو الوتکو د کنټرول لپاره همکار اخیستل کیږي د یورو کنټرول اصلي مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی له دې مرکزه د ورځې د یو څلوېشت اروپایي هیوادونو د ډېر زره الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبې په ماسپښین حل شوه خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې دا ستونزه ولې پیدا شوه
تاسو لا پیغامونو
دا نارګل کوچن دی چیرې دا ولایت دا ناردرې د ولسوالۍ تاسو ته زنګ وم ورسره سلام موږ مالداري کوچان په دې منځ کې کې ژوند کوو یو یو لښ ځکه نه لرو موږ زندگی وار په وار په شپا په شپا په سختۍ باندې دي موږ د دولت څخه دا غهيله دا ورجو د خصوصا د اشرف غنی او د هغه چارواکو چې مسول په دې دي چې موږ ته دلته یاتان راوړي چې موږ تم ذکر راکې موږ خپل پرمځک باندې موږ باور دی وسه د دې ارمان لو شو سو نه اعلان کړي نو د خلکو پرمځک باندې خمول بیا رغونی او نه اعلان نو څه نه ولای موږ مالداري کوچان مالونه مو نړۍ ته میدا میدا په شواز مس مالو ته یا مارګ لیدل یا وچکلی وي شش کال اوس پلان موږ مالونه مړکیږي وچکلی لري را پخې ده د یو خو وچکلی د ګلی خاصه هم افغانستان هم نه دی یو ځای وبل ځای ته موږ هم کډی نو څه کولای موږ قدم د پخوا په پرتله ځای ته نو څه تبدیل ولای موږ د دولت صدا غهيله ده چې دا دولتي مزي اشارې پرتی دي خلګو خپل په نام کړی دي د ملکانو خپل په نام کړی دي نو موږ غواړو د دولت چې راځي څه نمبر یې نو بیا ځکه راکه موږ بارا دل تخپل انتقاو کې جن خپل ځای و کې جن
زه دم کوچه له کندهار خبره کوم مداهله ورزول روز نو مالداري ډېر سخت وشکالي کبل ډېر سخت کمزوري دي موږ هیڅ وسوتوان طاقت نه لرو، نو موږ هیله کوو حکومت سره همکاري وشي. د زمیندارو خلکو بیا کښتونه وسو، د اوبو دغه نه لري، وس نه لري، شتیر په ولګوي چې یوه خوا اباده سیند بلې خوا ګزاره په کېږي. نو موږ دا هیله کوو چې زموږ ولس سره کومک وشي. یو ځای خلک د خوا غریبان شو، بل چېرته ډاکتر ته ورسې ودش کوي، چې مستري ته وسایل ودرېم ودش کوي. نو موږ دا هیله کوو چې په دغو پاملرنه وسوي، د پوهان خلک پام ورته وکړي چې خلک یو ځای غریبان دي، یو ځای دا خلک شکوي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونې د ازادي راډیو په ویب سایټ ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، او د کور کلی پروګرام هم خپرو. خو اته بجې او دېرش دقیقې دي، د خبرونو وخت را رسېدلی دی. د هم لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند لخوا افغان پوځ ته ورکول کېدونکې څلور څرخي الوتکې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې مؤثرې دي. په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې هندوستان دغه څلور MI-24 ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات ختم کړي دي. د بدخشان امنیت قمندان وایي په جرم ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت اته مخالف وسلوال وژل شوي، چې د دوی یو مهم قمندان مصطفی هم پکې شامل دی چې په اصل کې د چین تابه و. د په وینا په دغو عملیاتو کې د تاجکستان یو وګړی هم وژل شوی، د غراسي ولس نور وسلوال ټپیان دي. د لوګر ولایت چارواکي تمه لري چې د دولت وسلوال مخالفان به په څار خلوصوالي کې دیرش تړلې شوونځي نن بیرته پرانیسي. د پاکستان د تلویزیوني شبکې جیو مشر وایي د پاکستان په زیاتو برخو کې د دوی خپرونې بندې کړای شوې دي. د اسرائیل د پوځیانو پر ډزو لږ تر لږه اووه تنه فلسطینیان پرون ووژل شول، او په سلګونو نور ټپیان شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ځینو روسانو او روسي کمپنیو د امریکا او روسي بندیزونه وغندل. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه خپره کړو، یو نړیواله موضوع پر واخلو. له روسیې سره په ارتباط، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یولس سالې رتبه چارواکي له دندو لرې کړي دي. دوی د قانون په دوو نافذونکو ادارو او څو وزارتونو کې دندې ترسره کولې. دغه فرمان چې پرون جمعه د ولسمشر پوتین لخوا د اصلي کو صادر شوی، د کورنیو چارو وزارت، د تحقیقاتي کمپنۍ، استراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت او نورو ادارو ځینې کارکوونکي له کبله له دندو لرې کړی شوي دي. تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې دغه کسان ولې له دندو شړل شوي دي. وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو، دا لومړی ځل دی چې د خپل هیواد د ځینو عالي رتبه چارواکو د برطرفۍ فرمان صادروي. د ده انتقاد کوونکو پوتین د خپلو سیاسي مخالفانو په ځپلو تورن کړی دی، خو پوتین تل دا تورونه رد کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل، د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د ژوند رنګونو یو پزړه پورې پروګرام لرو، دا سره اور.
د ژوند رنګونه.
فیض الله کراچی وانی کوم.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
یو 15 کال کیږي.
چیرته کراچی وانی کوي؟
دای کې مې کړه ودلته.
دلته کوم ځکه؟
چمن خلی کې.
دلته به څه شي کوي؟ په کراچی کې څوړې.
دا نیالګي وړم اوبور ته راوړم ایتي بس نیالګي ته اوبو ورکوم بس
بیا څومره روپۍ په ورځ کې ګټې
د ورځې 300 300 یو نیم سال 200 ګټم
په کومو ورځو کې ډیره ګټه کوې
کله کله یو 300 هم کېږي 500 هم کېږي بس هو
دا کور ته وړې ټولې تا ول 15 کال کې چې دا کار کوي نو په دې 15 کالو کې باندې ډېر روپۍ ګټلې وي
او کنه ډېر روپۍ مې ګټلې
ول ور دې پر کړه کنه
یو 2 لک هم پر کړه هو
مکتب هم وای کنه
نه
ولې
مکتب کې 15 کال نه کام سو
ولې 15 کال
او کنه ای سالارم ته رسیدم 15 کال کې نه کام سو
نه درس نه وای
نه معلمان خسین وو
څنګه سین وو غوی زید در سره درلود چې نه کومولې
زید نه وو هغه معلمان سین معلمان وو
خو بیا خو چې سین معلم نه یو به شاګردم کامیابی کنه
کامیابول نه کنه هغه معلمان خنه
وسم اوس ته زړه کې چې مکتب ته لاړ شي
وسم اوس شاګرد سم
نو څه وخت شروع کوي دا د مکتب خو سرلې شو مکتبونه شروع شوي دي کنه
وای سم دغه وخت کوي زم شاور سره شامل کوم نه
کور کې نور څه کوم کار کوي که یوازې ته
یوازې پلار مې د زم وخت خلاص
پلار دې څه کار کوي
حاضر پرانی خرسي
په دا دواړه چې کار کوي کور پر روان دی
هو
خوشاله ساتي تیر دی کنه
هو سات مې خط تیر دی
ټوکې ټکالم کوي خلک سره کنه
خلک سره ټوکې ټکارم کو هو
کله خو بده سنوي شو چې دا ستا بار ډیر درند شوی وي تیوړه لاینا شي
شل مانم کیږي ډیر مانم کیږي زه بیا په دوه پیرو کې وړم
ها اوس په پلاوان شوی هم نو
اوس خې کې لک تکړه سو یو اوس او لاس مش کې بوم راوړای
کامیاب اوسې مننه
خیر اوسې
د شوان رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او تازه لره کنه سا کال خو د وچکالی لامل له چارواکیو پرته هر څه مړاوي مړاوي دي او چارواکي خو بختوران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونی او بوټي د خبرونې په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو
اوس پامو کوي نوروزی خبرونو ته
نتاقان
بهار پیروته
او مارتول سنگ شکن لند خبرونه دغه دی
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي د ښار په نیالګي پلورونکو وبښول
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لوی جرګې تر اخره غږ ترې اونو خود
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي ګلان او نور بوټي د ښار په ګل فروشیو کې وبښول خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نه کې او سمبولونه هم لاکلکو ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي وو د کرانیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نه وي خو کوپراتیف والایې که ټول نه وي نو نیم خو یې په بازار وبکوي
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي گذشت او وطنونو سیل وکړي او وستای په لزړونه د نورو په غیبت یې خکړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغه رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکی د مراسمو د لیدلو پر ځای خپل درناو د بل سپکوي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغه وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکی ندی ملامت چې کوي.
در په در آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسانې تیښتې ته اړ کړي وي، خو په داسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. نه دا اتڼ ځای معلوم و، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده و، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه و. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کیږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که دا راته ووایئ چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله بشو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي. مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو کتل. مانا نور ډیر خیالونه مرا سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زه د زری کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي. د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړی؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دی.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بې غمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یو یې په ډنمارک کې زده کړې کوي. مور یې سویس ته تللې ده، معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی، خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
او سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږېدل دي، او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې، دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي، هغه خو هیڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادیږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله مو فکر کړی چې کچېری مو سترګې ونه ویني ژوند به څه ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږیږو چې سترګې یې نه ویني، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنگ جګړو له امله په سترګو ړنده شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو یې همت له لاسه نه دی ورکړی. د ژوند له سختیو سره یې مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم وو چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مو پوښتلي چې له واده وروسته یې د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه.
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم. دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده، چې نوی واده شوم دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم. خپل کور کې خو مې بلده وم، خواهی می راسره دیر مرسته کوله، می چه کل جدا شو بیا دیر سخته وراته.
سکینه وایی چه ده کور طول چاری برلغاری بی. ور نپختلی مودی چه کل خوبه مالگه ده بوره او بوره ده مالگه پزای نوی کاره ولی. هغه وایی
ول شي خو بیا ما په خپل چکل دي چې دا مار دا دا بورا دا دا سي هغه می کړه دا بیا می دیګی کې چولې یا می چې می چې دم کړه خپل می کتلې چې دا دا شاله ګال چې مين زم بیا می زوی نار کوم چې راشل زوین بیا راخی چې مور دا سپین دي دا رنگ دي
لسکینی سره مو دی هغه د غوښتنو او ارمان پاک له هم پختلې دي
چې سترګې می جوړې خپل اولادونه وګورم دغه می ارمان ده چې ماشومان می وګورم او خوال می وګورم دغه می ارمان ده زړه کې
نادیا د سکینی مشره لور ده هغه وایي کله هم سکینی دا احساس نه دی ورکړی چې موري په سترګو نه ویني سکینه د روغ مندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي
زه هیڅ اسنان فکر نه کوم چې زما مور پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري ځکه چې زما مور پلار د هغه میندو نه هیڅ توپیر نه لري چې هغه ویني هغه مسؤلیتونه چې هغه میندې کوي زما مور پلار یې کوي تمام فعالیتونه هماغسې سرته وړي او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور پلار نابینا دي اصلا هغوی دا نه مني وایي څنګه ته زه بیغمه راځې مکتب ته درس وایي او تا مور پلار سره څوک نشته خو زه وایم چې زما مور پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم خو حتماً ورسره مرسته کوم خو بیا کور کې نه پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلنځی ده کوم ناستې کوټه ده کوم ځای تشناب ده اوبه دي دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته او چې ماتمن کوم
نادیا ټولو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري
یو پیغام لرم چې هیڅکله نابینایي محدودیت نشي کېدلی که څوک غواړي هر حال کې ځان رسولی شي
خان عزیز چې د رندوب خوانځي کې معلم دی د ځان پاکله وایي
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه مده لسم ته ورکړی وم چې د ماین د انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورک بعد له دیارلس ورځو نه چې ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانی ته انتقال شوم او دلته تر تداوی لاندې وم د ړندو د مکتب نه اصلا خو آګاهي مونږ نه درلود چون دې محیط کې نه وو همالته شفاخانه کې وم چې یو بل ښځه وه چې نور جهان نومېده نور جهان دلاور چې هغه راغله شفاخانې ته او ماته ویل چې دلته یو مکتب دی د رندو چې دلته لیک لوست کوي او د لسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغې او د کار څښتن کیږي نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشي خو په اول سر کې زه ډېر مایوسه وم د ژوند اصلا نه مې غوښته چې نور ژوندی واوسم خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوسم کولی شم چې ځان ته خپل هیواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی له نوموړي څخه مې پوښتلی چې د دې سترګې خو نه ویني د مېرمنې انتخاب څه ډول وکړ
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق ته هر انسان دی 15 کال کې د مکتب تراغه د دې خوې خصلت کرکټر او د دې پوهه زما ډیر خوښ شو بعد لاغنه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکم راغلم د مور پلار سره مې دا خبره شریکه کړه مور پلار مې په دې راضي شو لاړ خاصګارې ته بلاخره زما او دده کوژده وشو واده وشو ژوندم سره شریک شو
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي هغه مراسم نیمګړی ښکاري له هغه څخه مې پوښتلی چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي د ناوې زوم او نورو خلکو څیرې چې په روغو سترګو نه ولیدلې خپل ذهن کې څه ډول انځوروي
ودونه ده چې زو بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د 18 کالو چې د سترګو دی له لاسه ورکړ نو هغه وخت کې خپل خپلوان ودونه تم تلو نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و کنه دا هنرمندان به د شپې د خوانه به تلو هغه سیل ته نو دلته هم چې زو تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړي وو شاه به دغسې وو محفل دغسې روان دی دوه لوڼې مې هم واده کړه نو هماغه شان زمونږ ذهن ته ګرځي خو یو ارزو زمونږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره د دوی دغه سترګې یو ری په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانته قواره لري خو زمونږ کورنۍ یا خویندې ورونه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي او هغه لور د مور ته څیره ورکوي یا فرزند دغه هغه څیرې خو زمونږ په ذهن کې شته دي تصور خو کوو چې دغسې یو به وي خو ارزو او ارمان هم دا دی چې یعنی یو ځلیم په د رهنو سترګو دوی لیدلی وه دا زموږ یو ستر ارمان دی
له خان عزیز څخه مو پوښتلی چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي
البته زه چې هغه وخت بینا وم یعنی د خلکو ژوند مې لیده طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلی دی نو کله چې نوینا هم شمه او کله چې واده مو وکړه نو هغه منظرې هغه څیرې هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی هغه زما په ذهن کې هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو هر تصمیم چې مونږ نیسو مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړو دغه کار دغسې سرته ورسوو. نو د ټول نظر اخلو، کله چې نظر یو شو بعد له هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره دی او د وحدت د نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا
خان عزیز وای په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي پاک لی وایي
دا خو ټولنه دی. په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کوي، د هر فکر خلک دي، اورېدلیم دي یا ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا کفر ځان مخامخ شوي بیا خبرې مو ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم، دغه شی چې زه نه لرم دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی، مال تا اخیستی وی اوس به ما د ستا د ګریوانه نه نیولی وی، خو مګر دا د خدای رضا دی، دغه شی په مونږ باندې پورزور د خدای دی. نو د خدای د خوانه چې چیري هغه مونږ منو، هغه په دسترګو په سر قبلوو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلي خپرونه تر بیا ښې چارې.
Oh, yeah. کوم زکات منم قران منم مشکات منم سپور منم تورات منم حکومت جہاد منم ابو داوود ابن ماجہ منم زہرا صحیح پا منم منم صحیح پی منم سوارا مجزی منم قران منم شینی منم ولیانو سلسلی منم دو زخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی جرے ببی تو کم ببی ولی ببی زو کم ببی دانشا گنا نہ کم حس غم دا دنیا نہ کم ستم پچھانا